شپی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري قادر جلالوف مختوری السلام علیکم په دې خبرونه کې اسلام آباد ته د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا دریس عبدالله عبدالله سفر چارو چې نن یې د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر سره پر افغان سوله خبرې وکړې شاه محمود قریشي ښاغلي عبدالله ته ډاډ ورکړ چې اسلام آباد به د افغان سوله په برخه کې خپلې مرستې ونه سپموي تر هر څه مخکې خبرونه سالم محمد صالح اوروي
د ملي مصالحې علي شورا مشر وی افغانستان په خپل خاوره کې د تروریزم موجودیت نه غواړي په روزګان کې د دولت ولس مخالف فصلول وجل سوي په نړۍ کې د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغي له کبله د مړو شمیر له 1 میلیون واوښت د ملي مصالحې علي شورا مشر وی افغانستان په خپل خاوره کې د تروریزم موجودیت نه غواړي عبدالله عبدالله شیبه مخکې په اسلام آباد کې د پاکستان د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز ته په وینا کې دا خبره وکړه
مونږ په خپل هیواد کې د تروریزم موجودیت نه غواړو نورو اشخاصو ته هم اجازه نه ورکو چې له دې خاورې نورو هیوادونو ته ګواښ پېښ کړي اوسنی مذاکرې تر ټولو غوره هیله ده چې له زغم څخه په استفاده د جګړې د ختمېدو سبب شي
د ملي مصالحې علي شورا مشر شاغلی عبدالله له پاکستاني چارواکو سره خپلې پرونی خبري اغیزناکې بللې دي عبدالله عبدالله الوده سره پلاوی د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره تر کتنې وروسته تیر ماښام د پاکستان د ملي اسمبلی د رئیس اسد قیصر په بلنه په غونډه کې برخه واخیسته تاکل سوې د افغانستان د ملي مصالحې علي شورا رئیس نن او سبا هم د پاکستان له علي رتبا چارواکو سره پر ځینو مسایلو خبري وکړي په روزګان ولایت کې د ملي اردو یو ویاند وی په هوایي حملو کې د دولت ولس مخالف فصله ول وجل سوي په دې ولایت کې د ملي اردو د څلرمې پلې لوا ویاند جګړن آقا محمد صافي ازادي رادیو ته ویل چې دین وسله ول تیر شپه غشتل په گیزاب او خاص روزګان ولسوالوي کې د امنیتي ځواکونو پر پوسټو بریدون وکړي چې د هوایي ځواک لخوا په نشه سول
دشمن ته تقریبا دریش نفر تلفات واوختل دریش نفر چې ولس نفر دشمن په ساحه کې مړ پراته وو انځ نفر د دې شدید زخمیان لري
شغلی صفای وی په ځوابي عملیاتو کې د وسلولو ځینې مرکزونه او پوځي تجهیزات هم تخریب کړای سي وي دي د دولت کومي مخالفي ډلې په اړه څه نه دی ویلي پاکستانی چارواکو اعلان کړی چې په خیبر پښتونخوا کې بل افغانستان سره ټولې لارې د اونۍ څلور ورځې پرانیزي د پاکستان د کورونی چارو وزارت پرون ویلي چې د شنبه سه شنبه چهار شنبه او پنج شنبه په ورځو به دغه لارې د پلي تګ راتګ لپاره پرانیستي وي ازادي راډیو ته په رسیدلي دغه بیان کې ویل شوی چې د تورخم لار به یوازې د هغو افغانانو لپاره پرانیستي وي چې پاسپورت او ویزه لري دا نه دی ویل شوی چې دغه لارې به دقیقا څه وخت پرانیستل کیږي په نړۍ کې د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړو شمیر له 1 میلیون واوښت دا په اصل کې ده چې د نړۍ هیوادونه په کورونا وایرس د اخته کسانو د شمیر د زیاتېدو او د دې ناروغۍ د احتمالي دویمې څپې له اندېښنو سره مقابله کوي د کووید 19 له کبله د مړینو شمیر پرون وروسته له هغې له 1 میلیون واوښت چې په هند کې د دې ناروغۍ د مړینو شمیر 95500 ته ورسېد په هند کې تېره میاشت د کورونا وایرس مثبتې پیښې خورا زیاتې سوې او اټکل کېږي چې که دا لړۍ همداسې روانه وي نو د کووید 19 ناروغان شمیر به د امریکا تر متحده ایالاتونو لوړ سي د امریکا د جانز هاپکینز پانتون د ورستیو شمیرو لمخې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر په ټوله نړۍ کې له 3.3 میلیونه اوښته او د مړینو ټول شمیر 1 میلیون 825 ته رسیدلی دی پم کې د امریکا له انتخاباتو 15 اونۍ مخکې د ولسمشرۍ دوه کاندیدان جمهوریت غوښتونکی ولسمشر ډونالد ټرمپ او د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن نن سیشن به په یوه مناظره کې ګډون وکړي دا مناظره داسې وخت جوړیږي چې نیویورک ټایمز رسپانې په یوه تحقیقاتي راپور کې د ولسمشر ټرمپ د مالیو له سوابقو پرده پورته کړې او تمه ده چې د دې 1.5 ساعته مناظرې بحثونه هم تر ډیره پر همدې موضوع راټول وي د رسپانې په راپور کې ویل شوي چې ټرمپ په تیرو 19 کلونو کې یا هیڅ مالیه نه ده ورکړې او که یې ورکړې هم ده ډیره کمه وه ټرمپ د نیویورک ټایمز رسپانې راپور جاری بللی او پرون یې پر ټویټر ولیکل چې د 2 میلیونه ډالره مالیه ورکړې خو زیاتوي چې دای هم د نور وګړو په څیر د مالیې د کریډیټ او تخفیف مستحق دی پر دې سربیره بایدن په پام کې لري چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د ولسمشر ټرمپ پر پلانونو او نورو پالیسیو هم انتقاد وکړي او د بریتانیا او کاناډا د بهرنیو چارو وزیرانو د ناګورنو قرباغ د لنجمن سیمې پر سر د آذربایجان او ارمنستان د جګړې د بندیدو غوښتنه وکړه. دومینیک راب او فرانسوا فلیپ شامپین په یو ګډ بیان کې چې پرون خپور سو ویلي چې بریتانیا او کاناډا د ناګورنو قرباغ په لنجمن سیمې کې د لوی کچې پوځي عملیاتو د راپورونو له کبله اندېښمن دي. په بیان کې راغلي چې د استوګنې پر سیمو د توغندیو د ډزو او د ملکیانو د مرګ ژوبلې راپورونه د ډېرې خواشینۍ وړ دي. د بریتانیا او کاناډا د بهرنیو چارو وزیرانو د تاوتریخوالي د سمدستي بندیدو، د اوربند موافقې ته د درناوي او د ملکیانو د خوندیتوب غوښتنه کړې ده. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش هم د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د جګړې د سمدستي بندیدو د خبرو د پیل او په لنجمن سیمه کې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د څارونکو د ځای پر ځای کېدو غوښتنه کړې وه. په تېرو دوو ورځو کې د دواړو هیوادونو د پوځي ځواکونو په جګړه کې د لږ تر لږه 850 ارمني پوځیانو او آذربایجاني ملکی وګړو مړینه تایید شوې ده.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله له پاکستان سره د نوي فصل د پرانیستو خبره وکړه او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ډاډ ورکړ چې په افغان سوله کې به اسلام آباد مرستې وکړي. وړاندې به د دې څرګندونو تفصیل درکړو. د افغانستان پر سوله د چین اغیز په دې اړه تر 12 بجو وروسته بحث لرو. په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې په کونړ کې یو شمېر خلک د غلا او زیاتېدو ته اندېښمن دي.
په لارو ګدرو د سیند په غاړو ناست یا عمرونه ډېر کمی هر قسم ناروا عمل ته تیارېږي تر څو ځانه په نشه یي توکو کې.
په پکتیکا کې د کورونا وبا له پیله را وروسته د لومړي ځل لپاره د ماشومانو د ګوزن یا پولیو واکسین پیل شو.
په دې کې زموږ ټارګټ ماشومان چې 2,200 نسو درې ماشومان دي. ان شاء الله دا کمپاین په واسطه سره به زموږ ډېر ماشومان ته د پولیو واکسین ورسیږي.
د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس وای د سولې له مذاکراتو سره د هیله پیدا شوې ده چې په افغانستان کې جګړې ختم شي. عبدالله عبدالله چې پاکستان ته په رسمي سفر تللی د افغانستان په سولې کې د پاکستان ونډه مهمه بولي او زیاتوي، اوس تر دې وخت را رسېدلی دی چې د شعارونو او د توطیې د تیوري پر ځای دواړه هیوادونه د اړیکو نوی فصل پرانیسي. په ورته وخت کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي افغانستان ته ډاډ ورکړ چې د سولې په بهیر کې به مرسته کوي. امید زهیر مل موضوع څارلې ده. له دوی په واورو. زهیر مل صاحب، د ښاغلي عبدالله د خبرو نور جزئیات څه دي؟
د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله چې پاکستان ته په درې ورځني سفر تللی دی، نن یې د دې هیواد اسلام آباد د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې خبرې وکړې او ویې ویل چې د افغانستان په سوله کې د پاکستان ونډه ډېره مهمه ده او همدا ډول یې په راتلونکي برخه کې چې افغانستان د ده په وینا د سولې او حساس پړاو ته داخل شوی د دې مرستې د دوام هیله وکړه. ښاغلي عبدالله دا هم ویلی چې پاکستان او افغانستان دواړه داسې یو هیوادونه دي چې ښې راتلونکي ته اړتیا لري او د دې کار لپاره چې د پاکستان آئنده او راتلونکي هم خو اوسي او په افغانستان کې هم ثبات او اوسي د افغانستان د سولې بهیر بریا ډیره مهمه ده. هغه په یو ډول په تیر کې د افغانستان او د پاکستان اړیکو ته هم اشاره درلوده او وی ویل چې تقریبا په یو ډول باندې تل هڅه شوې ده چې د توتی تیوري وکارول شي، خو هغه د نوي فصل د پرانیستو لپاره د شعارونو او د تیرو تکراری بیانیو د پای او د نوي فصل د پرانیستو غوښتنه وکړه.
بله زهیر،
اوس دا فرصت برابر سوی څو زموږ ملتونه د خپل ستراتیژیکو ټاکنو په اړه له سره غور وکړي، د فکر یو نوې تګلاره عمومي ستونزې او خپلې ګټې معرفي کړي او په دې باید پوه سي چې په افغانستان او یا هم د مرکزی او سویلي اسیا په هر هیواد کې سوله او ثبات د خپلو ګاونډیو او د سیمې هیوادونو لپاره مثبت پیغام لري.
شیبر صاحب، د ښاغلي عبدالله د خبرو ډیر بحث د افغانستان او پاکستان په اړیکو متمرکز و، خو په قطر کې د سولې خبرو ته هم اشاره وکړه. ښاغلي عبدالله وویل چې د افغانستان د سولې پیل شویو مذاکراتو دا هیله را ژوندۍ کړې چې افغانستان له جګړې سره خدای پاماني وکړي او یو باثبات افغانستان ته زمینه برابر شي.
بله زهیر مل صاحب، په دې ګډې خبري غونډې کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي څه وویل؟
شاه محمود قریشی شیبر سب د غونډې د خبرو دویم وایناوالو یعنی اول اعزاز احمد چودری چې د اسلام آباد د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس ته هغه خبرې وکړي چې هغه د خرغلاس وایناوه پسې ښاغلي قریشی خبرې وکړي. ده وویل چې تقریبا لومړی ډاډ ورکړ چې د افغانستان په سوله کې پاکستان ښه نیت لري او مرسته به هم کوي. ته په قطر کې د سولې اوسنۍ خبرې او له امریکا سره د طالبانو د سولې هوکړه چې د فبروري په 9 امضا شوه د پاکستان د هڅو پایله وبلله. ښاغلي قریشی همدارول په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر کمیدو ټینګار وکړ او ویل چې د تاوتریخوالي کمیدل اوربند ته زمینه برابروي او اوربند بیا د تلپاتې سولې یا د سولې د اوسنیو مذاکراتو د پایل تضمین له ځان سره لري. خو هغه یو شمېر کسان هم تورن کړل چې نه غواړي په افغانستان کې سوله راشي، مګر روښانه یاد نه کړ چې دا کړۍ په افغانستان کې دخیله دي که د باندې د افغانستان نه. په افغانستان کې د پاکستان د سیاست په اړه بیا ښاغلي قریشي یو ډول اشاره درلوده. دا خبره یې وکړه چې د واقعیتونو په ویلو باید ونه شرمیږو، ښه ده چې واقعیتونه وننګوو او تکرار یې نه کړو. هغه ډاډ هم ورکړه چې پاکستان به د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي، نه یوازې دا چې لاسوهنه به نه کوي بلکې د اړیکو د ښه والي او د افغانستان د ثبات لپاره به هر هغه کار وکړي چې په اوسني وخت کې اړتیا ده. بله شي ورسره
مننه زهیر مل صاحب. اسلام آباد ته به مخه کړو. په اسلام آباد کې د مشال راډیو له خبریال طاهر خان نه به واورو چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د رئیس د خبرو او یا د لیدنو کتنو د اجنډا په اړه معلومات را سره شریکوي.
په اسلام آباد کې یو سیرنیز مرکز د ستراتیژیک مطالعو ادا د حکومت د پاکستان دی. هغې کې به دی یو لیکچر ورکوي، وینا به کوي او په هغې کې دلته په اسلام آباد کې چې څومره د غیر ملکي سفارتکار دي، ډیپلوماټان دي، هغوی به په هغې ګډون کوي او د دغه نه وروسته بیا د سینټ چیرمین سره ملاقات دی. ډوډۍ به د غرمې هم هغه سره خوري. د هغې وروسته بیا د پاکستان د فوج مشر سره ملاقات دی او د هغې نه پس بیا د پاکستان وزیر اعظم سره هم نن د غونډه ده. کوم پروګرام چې شریک شوی دی مشال ریډیو سره، په هغې کې بیا ماښام به دی د ژورنالیستانو سره هم یو غونډه لرینده نن پروګرامونه دي.
مننه. په اسلام آباد کې د مشال راډیو خبریال طاهر خان.
دوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندې کوي چې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
سلا دې سوزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خسته نه سونو نه سموره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر صنعتي پارک د غصب لور روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
د ازادي راډیو پر روان خبرونه کې به وړاندې واوري چې په نړۍ کې په د کورونا ویروس له امله د تلفاتو شمیر تر 1,000,000 اوښتی دی. د افغانستان په اړه مطالب لرو، خو اوس اقتصادي خبرونه له رحمت الله افغان څخه.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د افغانستان د خونو فدراسیون رسمن پرانیست. له ارګه په خبره سوي خبر پانه کې راغلی ښاغلی غنی په پرانیست غونډه کې وویل چې افغانستان د خونو فدراسیون په پرانیستلو سره د اقتصاد یو واحد ژبه او ادرس پیدا کړ. د افغانستان د خونو فدراسیون عمومي رئیس محمد اسماعیل غزنفر وویل خصوصي سکتور لا پاشلتیا تیر سو او اوس د خونو فدراسیون په جوړېدو سره د افغانستان د حسین لپاره تر یو چتر لاندې استوار ګامونه واخیستل. د خونو په فدراسیون کې د کرنې او مالداری د تولیداتو د خزو د سوداګرو او صنایعو د دکاندارانو او کسبګرو د پانګونې او سوداګرۍ د قانونو او صنایعو او په افغانستان کې د بین المللي سوداګرۍ خونې غړیتوب لري. په بامیان ولایت کې د کچلو او پیازو شپاله صفر انرژي خونې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وین اکبر استمین نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه خونې د بامیان په کهمر ولسوالۍ کې د کرنیزو محصولاتو د مدیریت پروژې پر مټ د نږدې 8,000,000 افغانیو په لګښت جوړې شوې دي.
16 سرخانه صفر انرژي برای نگهداری کچلو در بامیان تکمیل و مورد بهره برداری قرار گرفت. تا یک ماه آینده 300 باب تکمیل و کلن مورد بهره برداری قرار میگیره.
د خغل رستمی په خبره روان کال په بامیان ولایت کې د کچلو درې لکه اتیا زره ټنه حاصلات ترلاسه سوي دي. یاد وزارت په پلان کې لري چې روان کال په بامیان، میدان وردګ، غور، کابل، بادغیس او یو شمېر هغو نورو ولایتونو کې چې کچالو پکې زیات کرل کیږي شاوخوا 2500 سړی خونې جوړې کړي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیا یو امریکایي ډالر و اویا افغانۍ، یو اروپایي یورو نه اتیا افغانۍ لاس پوله، یو سترلینګ پون اته نوي افغانۍ لاس پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ دیرس پوله، زر هندي روپۍ یو زر څلوېښت افغانۍ او زر پاکستانۍ روپۍ څلور سوه اووه شپېته افغانۍ.
د افغانستان اقتصادي خبرونه مولا رحمت الله افغان څخه واورېدل. یو نړیواله موضوع راخلو. د کورونا وایروس له امله په ټوله نړۍ کې د تلفاتو شمیر تر یو میلیونه واوښت. د دې وبا له لاسه د مړو شویو انسانانو شمیر داسې وخت دی بریک ته رسېدلی دی چې په بېلابېلو هیوادونو کې یو ځل بیا په کووېډ 19 د اخته خلکو شمیر مخ په زیاتېدو دی، یعنی مثبتې پیشې زیاتې شوې دي. صفي الله ستانکزی راپور لري.
کرونا وبا چې له هر پلوه 2020 کال وځپه تر دې دمه د څه باندې یو میلیون انسانانو ژوند اخیسته. د دې وبا له لاسه چې د نړۍ هر ګوټ ته خوره شوې، د مړو شمیر وروسته له هغه د یو میلیون لبریده واوښت چې په هند کې د مړو شمیر له 95,000 انسانانو پورته ولاړ. د امریکا د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې له 3 میلیونو زیات انسانان په کرونا اخته دي چې له ډلې یو میلیونو نه زیات کسان مړه شوي. دا شمیر شیبه په شیبه مخ پورته روان دی، ځکه د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې د کرونا وبا له لاسه نوې مړینې او پیښې ثبتېږي. امریکا د نړۍ تر بل هر هیواد زیاتې مثبتې پیښې لري. په کووېډ 19 د اخته خلکو شمیر هلته له 2 میلیونو اوښتی، حال دا چې د مړینو شمیر هم د ټولې نړۍ نږدې څلورمه برخه جوړوي، یعنې له 2,15,000 زیات کسان هلته مړه شوي. دیخوا په آسیا کې بیا هند د هغو هیوادونو په سر کې دی چې په کرونا ویروس ګڼ انسانان اخته شوي او سایه ورکړي. هلته تر دې دمه له 6 میلیونو زیات کسان په کرونا اخته شوي او له ډلې یې له 6,90,000 زیات انسانان خپل ژوند بایللی. که د ورځنیو مثبتو پیښو شمیر هلته همداسې پر ځای وي، ښایي راتلونکې میاشت هند له امریکا مخکې ولاړه شي. روسیې بیا د تیرو څو میاشتو په مقایسه د ډیرو مثبتو پیښو خبر ورکړی. هلته یوازې پرون په کرونا ویروس له 8,000 زیات کسان اخته شوي. دغه هیواد تر ټولو مخکې د کووېډ 19 واکسین جوړ او د تطبیق هڅې وکړې، خو بیا هم د دې وبا په مهار کې پاتې راغلی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي که څه هم نه غواړي بیا محدودیتونه ولګوي، خو د کرونا وبا په وړاندې مبارزه د ټولو ګډ کار دی. کرونا ویروس د 2019 کال په ډسمبر کې د چین په ووهان ښار کې ثبت شو، چې د 2020 کال په مارچ میاشت کې د روغتیا نړیوال سازمان لخوا د یوې وبا په توګه اعلان شو. دا نو هغه وخت و چې ویروس د نړۍ اکثرو هیوادونو ته رسیدلی و، سره له دې چې د نړۍ ګڼ پرمختللي هیوادونه له هغې ډلې امریکا او جرمني د کرونا ویروس د واکسین په جوړولو لګیا دي او د تطبیق لپاره یې چمتووالی نیسي. خو کرونا هره ورځ په ټوله نړۍ کې د لږ تر لږه 15,000 انسانانو ژوند اخلي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د ټوخي یا پرنجي پر مهال خپل څنګل قات کړئ، پرنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړئ او د کورونا ویروس د سرایت مخه ونیسئ.
په پکتیکا کې د کورونا وبا له راتلو وروسته په لومړي ځل د ګزرن په وړاندې د واکسینو د تطبیق کمپاین په داسې حال کې پیل شو چې د دې ولایت د روغتیا ریاست د مسؤلینو په وینا دغلته د پولیو یوه مثبته پیښه هم ثبت شوې ده. دوی وایي د کمپاین په ترڅ کې به د پکتیکا په ټولو ولسوالیو کې 2,200,000 ماشومان واکسین کړي. احسان آرین له نورو جزئیاتو سره.
وروسته له هغې چې په پکتیکا کې د کرونا د وبا څپه کمزورې شوه، دا لومړی ځل دی چې په دې ولایت کې له 5 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو د واکسینو د تطبیق دوره پیلېږي. د دې ولایت د روغتیا رئیس ډاکټر اسدالله رسولي ازادي راډیو ته وویل چې په دې پروګرام کې به 2,200,000 ماشومان واکسین کړي. دا پروګرام په داسې مهال پیلېږي چې د روغتیا ریاست د مسؤلینو په وینا د دې ولایت د نک ولسوالۍ اړوند په جنتخیلو کلي کې په یوه 13 میاشتنی ماشوم کې د پولیو مثبته پیښه ثبت شوه او د همدې ناروغۍ له امله یې ساه ورکړه.
په دې کې زموږ ټارګټ ماشومان چې دي 2,200,903 ماشومان دي. بدبختانه په دغه تېرو وختو کې موږ پکتیکا کې یوه مثبته پیښه درلودله. انشاءالله دا کمپاین په واسطه سره به زموږ ډېرو ماشومانو ته د پولیو واکسین ورسیږي.
د پکتیکا د عامې روغتیا له رئیس څخه مې وپوښتل چې آیا په دې دوره کې به د ټارګټ شویو ټولو ماشومانو په واکسین کولو بریالی شي؟ نوموړي وویل
بل خو موږ کومه ستونزه نه لرو، کمپاین ته مې اجازه ورکړې ده، نو همدغه سره کنده موږ خپل کمپاین شروع کړی دی د ماشومانو د واکسین کولو په مخه باندې، نو هیله لرو چې کومه ستونزه ونه لرو. ساحه کې
په پکتیکا کې د پولیو د واکسینو د تطبیق پروګرام په داسې مهال پیلېږي چې د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د وسلولو طالبانو فعالیت لیدل کېږي، خو د دې ولایت والي ډاکټر مجیب الرحمن سمکنی په علماو، قومي مشرانو او د ماشومانو په والدینو غږ وکړ چې له 50 کلونو کم عمره ماشومانو ته د یادو واکسینو په تطبیق کولو کې همکاري وکړي.
او خپل ټول ولسونه باندې دا غږ کوم، خصوصا په ځوانه طبقه باندې، علماي کرامو باندې چې د واکسینو په کمپاین کې، خصوصا د پولیو د واکسینو په کمپاین کې په ټوله معنا سره همکاري وکړي.
د پکتیکا د روغتیا ریاست مسؤلین وایي که د دې درې ورځني کمپاین پر مهال د یو شمېر ستونزو له امله ماشومان د واکسینو د تطبیق له پروګرام پاتې شي، کورنۍ کولی شي چې په څلورمه ورځ هم خپل ماشومان روغتیایي مرکزونو ته یوسي تر څو واکسین ورکړل شي. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
په کونړ کې یو شمېر خلک شکایت کوي چې په دې ولایت کې په نشه یي توکو د روږدو کسانو له زیاتېدو سره غلاګانې هم زیاتې شوي دي. د دوی په وینا چې ژوند یې ورته ناارام کړی دی. د دې موضوع تفصیل له اسداباده د ازادي راډیو د خبریال روحل انوري په راپور کې.
50 کلن نادر خان د شیګل ولسوالۍ اوسېدونکی دی. وایي زوی یې ذبیح الله په ملي اردو کې دنده لري. له بانک نه یې تنخواه راویستلې وه، غوښتل یې چې خپل کور ته راشي. په لاره کې ورته په نیشو روږدې کسان ناست و، وهلی یې، ټکولی او لوټلی دی.
دغه ورځې کې چوټۍ باندې راغلی و، دلته خواښې مړه وه، کلی بانک مې روپۍ اخیستلې وې، اوس روانېدو تلو ته وظیفې دپاره کرامنبر چې وکړمه، کور سودا وکړمه، بس ایسه دغله راپاتېدلي والیم و، سلاسین جمات کړی و، روپۍ مې ته اخیستلې، کوریت کارت مې ته اخیستلی و، ټلیفون مې ته اخیستلی و، بینک کارت مې ته اخیستلی و، جب ګاډي کې جوړ وړي و، نو کمانچې پسې راخیستلې، چوکۍ پسې راخیستلې، خدای پاک دې مرنه بچ کړی و. د نشو د زیاتوالي څخه پیدا شوي دي، مخکې نه و دا شی شیګلته و. نو
د کونړ اوسېدونکي وایي د هرې ورځې په تېرېدو یې د ولایت په مرکز او ولسوالیو کې په نیشې توکو د روږدو کسانو شمیر زیاتېدو سره نامنۍ او په لارو کوڅو کې د شوکو او غلاو پیښې زیاتېږي. سنگر رحماني او اکرام الله:
په دې ټولنه کې ځوانان په قسم قسم نشې توکو اخته دي. په لارو ګدرو د شین په غاړو ناست یا عمرونه ډېر کمی، هر قسم ناروا عمل ته تیاریږي چې تر څو ځان په نشې توکو اخته. او زیاتره وخت چې موږ ګورو د ماښام د مانځنه وروسته په دې لارو کوڅو کې دا خلک ولاړ دي، او زما خپله چې زه ګورم د سړی ته یو قسم د ویرې احساس کېږي چې په معامله ونه کې.
دا نشه یي توکو استعمال د خپل منفي اغېز دا دی چې د دې وخت یې بېځایه مصرفېږي، پیسې یې بېځایه مصرفېږي. نور ځوان نه خو تمه دا ده چې هغه خپلې نوره کورنۍ ورته لیواله چې زما بچی، زما ورور، زما پلار چې دی زما دپاره یو څه روزي، یو څه نفقه پیدا کړي، نو چې هغه په خپله به نشه یي موادو اخته شي، نو هغه دغه نورې کورنۍ ټول ژوند ورسره دخت کېږي.
د کونړ ولایتي شورا هم ورته اندېښنې لري او وایي که اړوند ادارې د مخدره موادو د قاچاقو او کونړ کې د پلور او پیر مخه ونه نیسي، نو ستونزې به لا زیاتې شي. د ولایتي شورا پخواني رئیس حاجي جمال الدین سیار:
د خلکو شکایتونه د ولسونو دا دي چې یو خو دغه د نشه یي خلک زیات شوي دي. مخکې خو نشه صرف دومره وه چې چسپ یې څکدل، یا بیا سګرټ څکدل، یا به نوسار و. اوس چې نوی زموږ ځوانان پرې اخته شوي دي، دا شیشه ده او دغه کنل ته راوړل کېږي، ټابلیټ ګولۍ دي. زموږ ځوانان یعنی کودتوي په سوونو نه به زرونو ته به رسېدلي چې یعنی په کنړ کې دغسې یو حالات روان دي، غلاګانې زیاتې شوي دي.
خو په کنړ کې امنیتي مسؤلین بیا وایي چې د دوی په هڅو په یاد ولایت کې د کوکنارو کرکیله صفر شوې، او له نورو ولایتونو چې کوم مخدره مواد کنړ ته راوړل کېږي د هغو د مخنیوي او کنټرول هڅې هم پیل کړې دي. د کنړ امنیت قومندان سمونوال محمد یوسف مظلومیار د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
د تیرو دو میاشتو په جریان کې زمونږ د مواد مخدر په برخه کې ډېرې لاسته راوړنې لرو. تقریبا 40 کیلو چرس د نشه یي موادو د مبارزې مدیریت نیولې دي، 65 کیلو تاریاک، 50 ګرامه هیرون، او 1 کیلو شیشه او 12 ګرامه ټابلیټ. د دغه نشایي موادو په تور 15 نفر موږ نیولې دي او نه وسایت او رسمن هم ترنوالۍ ته سپارلې دي.
خلک شکایت کوي چې په تیرو دوو لسیزو کې افغانستان ته د نشایي توکو د محو او مخنیوي لپاره په میلیونونو ډالر راغلل. د دوی په خبره چې د مخدره موادو د کمیدو په ځای د هرې ورځې په تیرېدو یې اندازه زیاته شوې او د روږدو کسانو شمیر هم مخ په زیاتېدو دی.
تاسو ل پیغامونو
عبدالولی ہلمند والا دناوی ولسوالی دا زارس خبر کو موږ دا ایله دې حکومت موږ راوې کې کرکټ میدانونه جوړ کې زخپل ابریکر بالر م خدا دې چې اڅ دغه نسی د لاس ویله تخت کو په لرګو ما دا ایله دې چې موږ د کرکټ بخښه کې مرسته وسی. والسلام.
ملتان ولایت وامد صالحین محمد مدنی آزاد رادیو سره په تماس کې ما په ملتان کې دا د ټلیفوني شبکو مشکلات ډیر زیات لرو. زمون د ملتان ته وامد صالح کې یعنی په ټول ورساله په سطح باندې سری سیوا شبکه د افغانستان لرو او دا هغه هم هغه کیفیت ډیر کمزور دي او ډیر کلی والی صحو ته کار نه ورکوي او چکن ځای کار ورکوي هلته هم دغه کیفیت او د آواز ډیر زیات خراب دي. پیسې هغه وهل کیږي او هغه آواز چې سنه مطرح کیږي. همدارنګه د نورستان په نورو مثالې کې هم حتی چې په مرکز کارون کې هم داسې شبکې هغه ستونزې موږ ډیر زیات لرو. همدارنګه هغه انټرنیټي هغه کم خدمات چې دي هغه متاسفانه په نورستان کې کلي شکل باندې په نشته حساب دي. زموږ د دغه وزارت مخابرات نه وزارت نه او د شرکت مسؤول چارواکو نه دا هیله ده چې باید په نورستان کې او په ټولو مثالو کې دغه شبکو خدمات باید وړاندې کړي. وسلام علي احترام.
ګل احمد د کندهار ولایت څنګه به ولسوالۍ خبرې درسره کوم. زما پیغام دا دی چې اول باید اوربند وسی بیا سوله وسی چې هلته ناست چې خپلې ټکسیانی او انرژیانی سره چې دلته بدحال دی څه خبر نه دی. نو دا چې سوله وسی دلته موږ مرسته نو باندې موږ سوله څه کوو؟ نو اول باید اوربند وسی بیا سوله وسی. وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خپرونه په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 3.5 اوریدل شي. وړاندې د اونۍ بحث لرو 15 دقیقې په دې بحث کې په افغان سوله کې د چین د ونډې په اړه اوریدل شي. خوست اسمي سنو ته مخه کوو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
محمد قاسم زواک له هلمند پر استولې سمس کې لیکي اوس خو د طالبانو ټول بندیان آزاد شول، د سولې په مخ کې کوم خندونه نشته، نو ولې پاکستان طالبان سولې ته مخ نه کوي؟ زاکر شیخ د کونړ له اسداباد لیکلي دي کله چې د سولې په تړاو د پاکستان نوم یادی شي د افغانانو ذهنونو ته سمدلاسه بې باوري او دوکه ورځي. دا ځکه چې پاکستان تر اوسه له افغانانو سره په صداقت چلند نه دی کړی. فهیم زابلی لیکي د پاکستان ژمنه د اخلاص لپاره نه ده، د ابهام د رفع کولو لپاره ده. تازه خان سمسور لننګرهار پر استولې سمس کې لیکلي دي پاکستان ته به د عبدالله عبدالله سفر هیڅ ګټه ونه کړي ځکه چې پاکستان په خپلو وعدو کې رښتینی نه دی. محمد ولی له نهر سراج څخه لیکلي دي له عبدالله عبدالله څخه هیله کوم چې د پاکستان حکومت وهڅوي چې په سوله کې مرسته او همکاري وکړي. جلات خان له هلمند لیکلي دي خدای دې وکړي چې دا واری پاکستان په سوله کې رښتینی همکاري وکړي. عبدالواحد مدقق له لوګره لیکلي دي د عبدالله عبدالله سفر هیڅ ګټه نه کوي ځکه چې داسې سفرونه مخکې هم شوي دي. اسمت الله افغانیار له هلمند پر استولې سمس کې لیکلي دي د عبدالله عبدالله سفر پاکستان ته بي ګټه دی. عبدالرحمن پر استولې سمس کې لیکلي دي د عبدالله عبدالله سفر اسلام آباد ته ګټور دی ځکه چې پاکستان مجبور دی چې نور د افغان سولې سره مرسته وکړي. اسمت الله افغانیار له هلمند لیکلي د سولې اوسنۍ خبرې د ډاکټر نجیب الله د وخت خبرو ته ورته دي. له افغان حکومت او طالبانو نه هیله کوم چې مخکینی تجربه تکرار نکړي او له وخته سمه استفاده وکړي. یوشمن نور اوریدون کوم اسلام آباد ته د افغانستان د مصالحې د عالی شورا د رئیس عبد الله عبد الله د سفر پاړه اسمسونه راستولې دي. امید پراستولې اسمس کې لیکلې دي چې د سفر ته ډیر هیله شته. او نجیب احمد په خپل اسمس کې بیا لیکلي دي چې دا سفر ګټور نه دی ځکه چې اسلام آباد ته پخوا هم افغان چارواکو سفرونه کړي وو او یو سفر هم ګټه ونه کړه. او یو بل اسمس په هم ولولم، احسان د قندهار لیکي، انشاءالله افغانستان ته سوله راځي. اوسجی رډو په منځنۍ سپه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. مخکې تر دې چې د اونۍ بحث ته مخه کړو، لنډ خبرونه له صالح محمد صالح څخور.
د ملي مصالحې عالی شورا مشر وایي افغانستان په خپل خاوره کې د ترورزم موجودیت نه غواړي. عبدالله عبدالله شیبه مخکې په اسلام آباد کې د پاکستان د ستراتیژیک مطالعاتو مرکز ته په وینا کې دا خبره وکړه. په روزګان کې د ملي اردو یو ویاند وایي په هوایي حملو کې د دولت ولس مخالف وسلول وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. د ویاند په خبره دغو وسلولو غوښتل په ګیزاب او خاص روزګان ولسوالیو کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه وکړي چې هوایي ځواک په نښه کړل. پاکستانی چارواکو اعلان کړی چې په خیبر پښتونخوا کې بل افغانستان سره ټولې لارې د اونۍ څلور ورځې پرانیزي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د شنبه، سه شنبه، چهار شنبه او پنج شنبه په ورځو به دغه لارې د پلي تګ راتګ لپاره پرانیستې وي. په نړۍ کې د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړو شمېر له 1 میلیون واوښت. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ هیوادونه په کورونا وایرس د اخته کسانو د شمېر د زیاتېدو او د دې ناروغۍ د احتمالي دویمې څپې له اندېښنو سره مقابله کوي. په پام کې د امریکه له انتخاباتو 15 اونۍ مخکې د ولسمشرۍ دوه کاندیدان، جمهوریت غوښتونکی ولسمشر ډونالد ټرمپ او د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن نن سه‌شنبه په یوه مناظره کې ګډون وکړي. او د بریتانیا او کاناډا د بهرنیو چارو وزیرانو د ناګورنو قرهباغ د لنجمن سیمې پر سر د آذربایجان او ارمنستان د جګړې د بندیدو غوښتنه وکړه. دوړو په یو بیان کې چې پرون خپور سو ویلي، بریتانیا او کاناډا د ناګورنو قرهباغ په لنجمن سیمې کې د لوی کچې پوځي عملیاتو د راپورونو له کبله اندېښمن دي.
دو خبرې دی، یو خدای
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت ته چکرې
نظام خطر کوله چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. چین د افغانستان یو له هغو گاونډیو دی چې اغیزې په هر برخه کې ثابت دی، له اقتصاد تر سولې او ټولنیزو مرستو. افغانستان اوس مهال د سولې له وی حساسې مرحلې تیریږي، چیرته چې د گاونډیو هیوادونو نظر خورا ډیر مهم شمیرل کیږي. خو په دې برخه کې ځینې هیوادونه روښانه دریز لري، مګر ځینې بیا په یو ډول سکوت کې دي، ولې کله ناکله یو غبرګون ښایي. چین ښکاره ویلي د افغانستان له ثبات او سولې ملاتړ کوي او په دې برخه کې د افغان حکومت سره هر ډول مرستې ته چمتو دی. د افغانستان په سوله کې د امریکا ښکېلتیا هم یو جوت بحث دی، خو له چین سره د امریکا اقتصادي ټکر د افغانستان سوله کومې خواته بیول شي؟ له پاکستان سره د چین ډېرې مهمې او کلکې اړیکې بیا پر طالبانو د چین له فشار سره څومره مرسته کولی شي؟ نن په 25 دقیقو خپرونه کې د افغانستان پر سوله کې د چین اغیز او ونډې باندې بحث کوو. راسره مېلمانه د نړیوالو اړیکو کارپو شفیق همدرد صاحب، د نړیوالو اړیکو کارپو او د اقتصاد متخصص شعیب رحیم صاحب دي. خپل دواړو مېلمنو ته په بحث کې د ګډون هرکلی کوم. همدرد صاحب، چین په افغانستان کې څه ډول یو سوله غواړي؟ هغه سوله چې په افغانستان کې دوی ګټې خوندي کړي.
سلامونه ریمر صاحب، تاسو ته جناب برهیم صاحب، تاسو خدمتو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې وویل، چین دغسې یو هیواد دی چې د افغانستان لپاره داسې یو روښانه او واضح پالیسي او ستراتیژي نه لري. تر ډېره حده پورې د دوی ستراتیژي چې ده ډېره اوږدمهاله ده. او هغه
هم بخښنه غواړم، یو ټکی چې دلته ډېر کله رامطرح کېږي، هغه د سکوت مسله ده. ډېر کله سکوت زیان کوي، هغه هم د خپل یو هیواد لپاره هم د نورو لپاره. د چین دا ډول سکوت چې په افغانستان کې د کوم ډول سولې غوښتونکی دی او په روښانه میدان ته نه رادانګي، د افغانستان لپاره څومره زیان لرلی شي او خپله د چین لپاره یې زیان څه دی؟
د چین لویه مسله دا ده چې اوس د نړۍ په سطحه د امریکا سره پلانجه باندې اخته دي اقتصادي مسایل د دوی استراتیژیک مسایل دوی هغه د دوی هغه ژمنی مسایل دي په افریقا کې او په منځنی ختیځ کې په ځانګړې توګه په آسیا کې نو په دې اساس باندې دوی دې ته کله کله د دوی دغه بهرنۍ تګلاره او پالیسي دا ایجابوي چې پالیسی په ځینو مسایلو کې چې مبهم وي واضح نه وي ځکه په دې کې د دوی ګټه ده که د دوی پالیسي واضح شي که د دوی پلان او تګلاره واضح شي نو د دې نه خلک پوهېږي مثلا متحده ایالاتو د منطقې او د نړۍ نور قدرتونه د دوی د پلانونه خبرېږي نو دوی تر ډېره حده پورې دغه مبهمې پالیسۍ نه په دې چاره کې استفاده کړې ده او تر اوسه پورې په هماغه پالیسي باندې
ولاړه
خپل هغه فکر خپل هغه پلان د افغانستان لپاره او د نړۍ د نورو هیوادونو لپاره لري چې هغه به په راتلونکو کې ډېر استعمال نه دي شته چې امریکا د دې ځانه خیس پکې نو بیا هغه وخت کې په بارزه ټوله معلومي
ډېر امن نامدار صاحب ان شاء الله بیا موږ راګرځم رحیم صاحب د نړۍ د جګړې په اړه باندې یو فکر دا دی چې دا جګړه اقتصادي ده او پر اقتصادي ګټو باندې راڅرخي د افغانستان د سولې په بهیر کې دا یو سولېز افغانستان پر مهال باندې د چین اقتصادي ګټې څه شې دي چې هغه خوندې په افغانستان کې
د لوی بخون کې څه څنګه طرف سپیشلی نام تاسو ته اند اپ سپتا او قدمو او د ټولو ته سلام نو ته نوای
علیکم السلام
ګوري په نړۍ کې کومه جګړې ته ګورو نو جګړه دګړې ته د دوه وړو خونو لیدې شو یو په دغه شی هغه سیاسي اخیز دي چې هغه دونه تر لاسه کیو باز هوادونه خپل سیاسي نفوذ زیاتولو لپاره هڅه کوي بل اړه خیدا دي چې هغه خپل اقتصادي نفوذ زیاتې تر څو سیاسي ګټې تر لاسه کیو دوه سره تل شي ودی د چین لومړیتوب په تیرو لاسو کولو کې دغه د دوی نړیواله ستراتیژي هم دغه ده چې دوی غواړي خپل د نړۍ په اقتصاد کې خپل غزاوني وکيو د نړۍ په لابلو سیمو کې دوی باید تم ځایونه ولري چې هغه اوس په خوا به د جګړې په دګر کې اوس د اقتصاد په دګر ده اوس غواړي بلابل بندرونه ونیسي د چین هغه عمومي ستراتیژي یو سړک یو کمربند چې پلار اچولې دغه لوی هدف ده چې یو خواته چین د لوی وچو د لارې نه نړۍ سره وصل کی اروپا سره وصل کی او امریکا سره ځان وصل کی بل د بهر د لارې نه وصل کی د چین نن تر ټولو لوی ستونزه هم ده چې د تقریبا اتیا نوي سلنه تجارت هغه د سمندر د لارې نه کیږي او سویلی چین سمندر کې ورس تر بیره د چینجالونو زیاتیږي نو چین په دې لټه کې وو چې څنګه وکولای شي او چې لارې نه ځان نړۍ سره بحث کیو د سویلی چین کې چې کوم جنجالونه د تورسته بلې زیاتیږي د نه ځان خلاص کی نو هم دا لامل دی چې د په دوه نقطو باندې کار وکړي او خدای دې چې د پاکستان نه سی پاک په نوم د چین او پاکستان ګډ اقتصادي ادارې پرمټ باندې ځان بیر ته بهر نه اور بهر ته ورسو چې عرب به هند بهیره ته ځان رسي بل کار دی دا وکړي چې مسلسل لګیا دي دوی د مرکزی آسیا هیوادونو سره ځان نزدیکی او ورورو مرکزی آسیا ایران او ایران نه بیا ورها خواته اروپا ته ځان رسي چې دا ورته بل لار برابرېږي د چین او د امریکا د ټکر او لوی ستونزوندا د کشیر افغانستان کې ګډوډي وی کشیر افغانستان کې بے ثباتی وی نو بیا چین په مرکزی آسیا کې ډیر په ډاډ باندې هغه سرمایه‌ګذاري نشي کولای چې د مرکزی آسیا کې په تیلو او غازو کې علاقه لري چې هغه پانګه چونه وکړي او دا زیرمه د زیرمو د لاسرسي پیدا کی همدارس غواړي د دوی نه د تولیدي سکتور په شکل باندې کار واخلي ځکه چې نور نه غواړي چې نور نه لینا خام ماده راټول کړي په چین کې تولید وکړي او بیا به تصادر کړي دوی غواړي د بیلابلو نقطو کې افریقا کې غواړي پانګه چونه وکړي او ماغل د تولید وکړي بیا بیرته د افریقا نه نور نه لړې تصادرات وکړي نو هم دا دی کته چې هم د اوس پاکستان تر لاسه د پاکستان لوی خارونو کې تاسو ګورئ چې چینایان هتا دوکانداري کوي هم دا راز کله چې تاسو افریقا ته لاړ شئ تاسو د افریقا په میدانونو کې ښکته شئ هغه وادونه چې چین سره نږدې دي نو هغه د چینایان فعال دي هم دغه اوس برحاله بیلابلو پروژو کې کار کوي نو هغه څه چې امریکای په تشویش کړی دا هم دا ده چې د چین اقتصادي نفوذ ورسره بل زیاتیږي په دې برخه کې یو مهمه نقطه ده چې چین لګیا د بیلابلو وادونو ته پورونه ورکړي په میلیارډونو ډالرو پورونه ورکړي نو کله چې یو هیواد بل هیواد ته پور ورکړي نو طبي خبر ده هغه یو ځونه چې اقتصادي نگاه په خپل بخو ولاړ نه دي طبي خبره چې هغه پور بیرته نشي ورکړی کوي افریقایي هیواد ته د بند جوړول لپاره لس میلیارد ډالر ورکړي، هغه بیرته دا پور نشي ګرځولی، نو بیا مجبوره ده چې هر څوک چې چین ورته وایي بیا مجبوره ده چې خپل امکانات خپل منابع د چین په لاس کې ده. دا ورځ تر بلې د چین د غزوونو او د چین اقتصادي نفوذ
رحیم صاحب یو مسئلہ په 2019 کال کې کله چې په افغانستان کې د امریکا د ماموریت بحث رامنځته شو چین ویټو کړ او دلیل دا ویل ک چیرته امریکا دا د عملاً د سی پیک په خلاف باندې ضد کارونه وای کوي. همدا ډول په افغانستان کې هغه لوی پروژې چې چین ګټلې دي لکه د میساینا کار شو، د حجیګا کار شو، دواړو مخه نیول شوې ده چې دغه استخراج وشي. په داسې یو اقتصادي ټکر کې د چین دا بې اعتباري پر امریکا باندې چې نه غواړي په افغانستان کې سوله راشي، څومره د افغانستان سولې ته ځان رسول شي، او تر خوای د چین هغه د لویو سرمایه ګزاریانو برخه چې غواړي په افغانستان کې کی مخه نیسي. اوس په چین کې په افغانستان کې د چین ډیر لوی اقتصادي پروژه موږ نشو تر سره کولای، اما په پاکستان کې ښکاره سپیک خوده لشو تر خوای هغه د عملاً سور از وړاندې دا غوي د نوي ټکنالوژیک معیارونو پر اساس باندې برابر ملي بسونو پروژه و پرانستل شو. فکر کوي یو ستونزه چې امریکا چین پر امریکا باندې به اعتبار کړي چې په افغانستان کې سول نه راځي، له همدې کبله په شاکیږي او د لوی اقتصادي پروژو د تمویل لپاره زړه نه کوي.
ګوري هغه څه چې د چین لومړیتوب دی هغه همدا دی چې خپل تجارت لپاره لار پیدا کړي. د هغه دپاره یوه لار خو دوی د پاکستان نه وویستله چې سی پیک سره د مخالفت د امریکا یوازینی علت همدا و چې هغه دام چې امریکا ورته په سویلي چین سیند کې ایښودی شو اوس یې نشي ایښودی، ځکه دوی بدیله لاره پیدا کړله. بله لاره دوی مرکزي آسیا نه وباسي. که چېرې افغانستان کې بې ثباتي، که چېرې افغانستان کې سوله نه وي، نو بیا چین هیڅکله نشي کولی چې دا زیربناوي تجارتي زیربناوي دوی هلته شروع کړي، دوی هلته درنې پانګې اچونه وکړي. ګوري دا تنه د پاکستان موضوع نه ده. په ایران سره چین 400 میلیارد ډالرو قرارداد کړی چې په هغه کې بیلابیل برخې دي. دا قرارداد یو برخه ده چې ځکه په ایران کې او په دې بندرونو کې پر پانګه چونه کوم دا 400 میلیارد ډالر، نو د دې لپاره د دې امنیت به څوک نشي، نو دا هغه لپاره اړینه ده چې د چین عسکر راشي. دا په دې معنی چې 400 میلیارد ډالر پانګه چونه هوکي ورسره خپل عسکر ایران ته راښکته کړي. نو کچیر افغانستان کې بے ثباتی د چین د سرمایه گزاریانو ته هر وخت زیان رسیدای شي، ځکه افغانستان هغه ستراتیژیک نقطه ده چې یو خواته پاکستان، بل خواته مرکزی آسیا، بل خواته ایران زیان منولای شي، چې دا د چین هغه اقتصادي غزوونو هغه ټول خوبونه شي دي هغه په خطر کې دي. چین مستقیما په افغانستان کې شاید دومره ګټي ونه لري، خو دا د افغانستان بے ثباتی نه لوجي نه د دوی هغه
سیمایي ګټزان کیږي.
بالکل هغه ځان نو خیر سره
ډیر مننه رحیم صاحب. ان شاء الله بیا راګرزم. همدار صاحب که په یاد دی په 2019 کال کې صنعت په وینا کې ترامپ یو خبره واضحه وکړه د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر، دا د منلو نه ده چې په افغانستان کې عسکر زموږ وري خلوی پروژې د نور هیوادونو وړي. یو هدف دغه تر روخانه دا واخیستل شو چې چین یې هدف او چې لوی مهم دوه قراردادونه د معدنو په افغانستان کې اخیستي. اوس د افغانستان په سوله کې د امریکا او چین دا ډول ټکر روان د سولې بهي څومره له زیان سره مخامخ کولای شي؟
ورمل سم مسله دا چې په دې تیرو شلو کلونو کې موږ ولت والدلو چې په افغانستان کې داسې یو قوي مرکزي حکومت ولرو چې د سیمې د هیوادونو، د همسایه هیوادونو او د نړۍ د لویو طاقتونو ګټې، هغه متضادې ګټې چې دي هغه موږ په ښه توګه مدیریت کړو. نو په دې اساس باندې د نړۍ لوی قدرتونه، د سیمې قدرتونه او زموږ همسایه هیوادونه تر ډېره حده پورې کوښښ کوي چې زموږ دغه د ضعف د نقطې نه استفاده وکړي. تر دې ورهاخوا نورې خبرې هم د افغانستان په مسایلو کې کړې دي او خپل تګلارې چې د افغانستان په اړه باندې په دې تیرو تقریبا 40 کلونو کې د سولاتیه درجې د تګلارې چې دا تغیر شوې ده، نو په دې اساس باندې هغوی د خپلو ګټو او د خپلو منافعو په اساس باندې تصمیمونه نیسي او داسې خبرې کوي. خو زما نظر دا دی چې که موږ په راتلونکي کې لکه رحیم صاحب چې اشاره ورته وکړله، اوس چین کوښښ کوي چې د امریکا سره په اقتصادي بوت کې د رقابت په اساس باندې په ټوله نړۍ کې دغه مارکیټ خپل کړي، دا که افریقا ده، که استرالیا ده، که امریکا ده، که آسیا ده، که نورې وچې دي، په دې ټولو کې دوی کوښښ کوي چې امریکا ته په اقتصادي لحاظ باندې ماته ورکړي او چې
چین هغه اقتصادي لحاظ باندې مارکیټ قبضه کړي، نو په دې اساس باندې ټرمپ دوه درې ځله دا خبره وکړله چې د دوی لومړیتوب یا د دوی لومړی دښمن په نړۍ کې چې دی هغه چین دی، نو د چین مخه به په ټولو ځایونو کې نیسي. چین په کور دننه هم مشکلات لري، د تایوان مسله ده، د هانګکانګ مسله ده، د غوریانو مسله ده، د تیبت مسله ده، نو په دې اساس باندې هم ځینې مشکلات په کور دننه لري چې امریکا کولی شي د هغې نه استفاده وکړي، یا خل هلته په کور دننه څه مشکلات ورته جوړ کړي. د غوریانو مسله ده په نړیواله سطحه باندې اوس امریکا دا موضوع ډېره راپورته کړې ده او چین تر فشار لاندې نیسي. او یو میره د چین په تیر کې د طالبانو د رژیم پر مهال باندې دغه وه چې که چېرته دلته یو اسلامي راډیکال حکومت په افغانستان کې جوړېږي، نو بیا به هغه د چین د غوریانو سره، د سینګیان د مسلمانانو سره به مرسته کوي، هلته به نارامي زیاتوي. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم په دې وروستیو کې او هغه ډار چې پاکستان چین
فکر کوم چین تر واده پوری خاطر جمع شوی دی. بحث چې مطرح کیږي عملا خدا په بحثونو کې دا هم مطرح ده چې د افغانستان د خاورې نه کسول هم راځي د بل هیواد په ګټه باندې استفاده نه کیږي. د دې نه هدف دا نه دی چې خدای مکړه د افغانستان له خاورې پر چین باندې میزایل امریکا توغی. بحث لدی شاید دا اوسیږي چې هغه افراطیزم فکریا د افغانستان له خاورې نه هغه فکر چې د چین پر ضد باندې یا د چین د ګټو پر ضد باندې راتم ویلیږي یا پیدا کیږي. چین لدغه نه څومره په ویره ده چې حد اقل نه غواړي په یو ډول باندې اظهار وکي، یا هم عملا دغه میدان ته راودانګي، یا په پټ یو بل ډول باندې غواړي دلته تخریب وکي.
خطر ډیر ده پوری چین په دې اړه باندې اندېښمن وو چې کېدای شي د افغانستان د لارې نه یا په منطقه کې د ځینو نورو افراطي ډلو نه په استفادې سره لوی قدرتونو په ځانګړې توګه امریکا دوی ته مشکلات جوړ کړي. نو په همدې اساس باندې هم و چې کله چې داعش په افغانستان کې را پیدا شو، د هغې سره طالبانو مبارزه وکړله، تر هغې وروسته بیا د سیمې ځینې هېوادونه روسیا، چین او ایران چې دوی د طالبانو سره نږدې شول، خپلې مرستې نظامي او سیاسي او ډیپلوماتیکې مرستې ورسره زیاتې کړې د طالبانو سره. دوی ویلي چې دا داسې یو وارداتي پروژه ده کېدای شي چې د سیمې د نورو هېوادونو د بې ثباته کولو تر څنګ، لکه منځنۍ آسیا چې روسیا ورسره تشویش درلوده، همداسې ایران او خپله چین. نو د دې دپاره تر ډېره حده پورې چین کوښښ وکړه چې خپل ارتباطات د پاکستان سره او د طالبانو سره ګړندي کړي، او په خپلو هغه اړیکو باندې له سره غور وکړي، او طالبان را وغواړي بیجنګ ته او د هغوی سره خبرې وکړي، او په ضمن کې د هغوی سره مرستې وکړي. نو داسې یوه ویره دلته موجوده وه. خبره دا ده چې لوی قدرتونه چې کله دغه هژمونی سیاست چې دوی لري، یعنی چې کله خپل سیاست ته توصیه ورکوي په مختلفو برخو کې، په دې کې بیا دې ته نه ګوري چې دوی د څه شي نه استفاده کوي، یا دوی ته بین المللي ارزښتونه څه شی دي، خو بشري ارزښتونه څه شی دي،
یا د بل هیواد ګټې ورته څه دي،
د بل هیواد ګټې ورته څه دي، یا بشر څومره زیانمن کیږي. په دې تیرو سلو کلونو کې دا د ساړه جنگ پر مهال باندې که تاسو وګورئ، مختلفو هیوادونو د یو بل د تضیف کولو دپاره راډیکالې تروریستي ډلې سره جوړې کړلې تر څو پورې یو بل په دې باندې وځوي. نو هغه تشویش تر اوسه پورې شته دی. زه فکر کوم چې چین د دې ناحیې نه هم په تشویش کې و، او اوس چې تر یو حده پورې دا خبره دې ته رسېدلې ده چې ګواکې طالبانو ته یو څه واک او قدرت ورکړل شي، او طالبان دغسې یو ژمنه کړې ده چې دوی به د راډیکالو او د هغه ډلو سره چې هغوی د افغانستان د جغرافیې نه بهر فکر لري، د هغې سره به ملاتړ نه کوي. زه فکر کوم چې د چین علاقمندي د طالبانو سره لږ ډېره شوې ده.
چین به حتماً په افغانستان کې د ګټو د پاره دا فکر هم ولري. اوس که دلته یوه تشه رامنځته کیږي، د امریکا اقتصادي تشه، آیا چین حاضر دی چې د سولې د راتګ په بدل کې د افغانستان دغه اقتصادي تشه ډکه کړي؟
ګوري، که موږ وګورو د افغانستان بې ثباتۍ تر ټولو لوی خطر څنګه مې چې مخکې تاسو ویل، هغه چین ته رسیږي. دوهم موضوع دلته دا ده چې کله دلته تشه راډکیږي د تشه ډکولو څو لارې دي. یوه لاره دا ده چې د خلکو محرومیت باید لرې شي، د اقتصادي پراختیا رامنځته شي. نو هغه څه چې چین ورته آماده ده هغه دا ده چې دوی غواړي چې په افغانستان کې پانګه چونه وکړي او په خپلو لویو پروژو کې راګرځي. مثلا چین هم دغه اوس پلان لري چې د کوم ریل پټلۍ چې مزار شریف کې غځول شوی ده دا تورخم سره وصل کړي. چین هم دغه اوس علاقه لري چې د مرکزی آسیا د نفت او ګازو خپل تجارت د قندار او هلمند لارې نه گوادر بندر سره وصل کی. نو هغه څه چې په پلان کې لري هغه هم دا دي چې کشیر دلته تشه راځي دا مجبوره ده چې زر تر زره دا تشه ډکه کی. ولې؟ ځکه چې باور دا دی چې هغه څه چې د بې ثباتۍ او د جګړې باعث کېدی شي هغه اقتصادي ستونزې هم دي. که موږ وګورو د چین د ډېر تشویش شي افغانستان ته دی، د هغه یو بل اړخ دا هم دی چې کله نویمې لسیزې په شروع کې د مرکزی آسیا هېوادونه خپلواکه شو، په هغه وخت کې چین په سړې جګړې کې د روسیې په خلاف تلل. خو چې کله مرکزی آسیا هېوادونه خپلواکه کېږي د چین سره کېني، روسیې سره کېني او روسیې ته وایي چې نور به منځ ستاسې هغه څه چې خبرې وي هغه خلاصې شوې. یوه موضوع به زموږ دایي چې نه به ستاسې خواته نه د بنسټپال ډلو او افراطي ډلو ملاتړ کېږي، نه زموږ خواته، ځکه چې د چین په غرب کې شینجیانګ ایالت کې مسلمانان دي چې مرکزی آسیا هېوادونو سره عقیدوي نگاهنه، کلتوري نگاهنه ډېر مشترکات لري. نو بې له شکه هغه څه چې چین تشویش لري هغه هم دا ده چې دغه بنسټپال ډلې که چیرې دا د افغانستان نه انتقال شي مرکزی آسیا او مرکزی آسیا نه د چین غرب کې شینجیانګ ته ورسیږي، نو هغه ته د چین د تیلو او د ګازو هغه لوی پروژې لوی ذخیره هم هغلته دي. بل د مرکزی آسیا هېوادونو نه د په زرهاو کیلومترو د نفتو او د ګازو نلیکې دي. نو که هر وخت دلته ګډوډي رامنځته کېږي په هر دویمه درېمه ورځ به دغه نلیکې خلکو الوزولي. نو دا د چین لپاره دا ډېر اړینه ده چې په افغانستان کې سوله او ثباتي. همدا لامل دی چې کله د سی پیک بحث رامنځته کېږي او امریکا ورباندې فشار اچوي، چین غواړي چې دا پروسه لا زیاته تیزه کړي. حتی هغه څه چې د چین د پاکستان او د امریکا اړیکې خرابې کړي، یوه نقطه پکې د سی پیک نقطه وه چې امریکا نه غوښتل چې پاکستان دغه پروژه په چټکۍ سره مخکې ودري، خو بیا پاکستان ونه منله. همدا باعث و چې د دوی اړیکې خرابې شي. اوس دې حتی ورسېدل چې بیا IMF ته لاړه، IMF ته ورته قرض نه ورکوو. کله چې د پاکستان اقتصاد ځپل کېږي، نو بیا امریکا پاکستان په دې پوهېږي چې بې له چین امریکا ګزاره نه کېږي. اوس که یوه نقطه ده تاسو ته ووایم، هغه دا ده چې همدغه اوس د شي پیک پروژې باندې چې څومره کار روان و تقریبا په ټپه ولاړ دی د امریکا په خوښه، چې دا دې موضوع د چین او د پاکستان اړیکې هم خرابې کړي دي.
پاکستان او د چین اړیکو بیا د افغانستان او طالبانو سره د فشار د خبرونې وخت مې یوازې څلور دقیقې پاتې دي. ډېر اوږد بحث دی، البته لیوالتیا وا او د چې دا بحثونه اوږده شي، خو په دې څلور دقیقې غواړم د پاکستان پر موضوع تاسو دواړه را سره نظر شریک کړئ، البته د چین او طالبانو او پاکستان. همدرد صاحب، اوس که د چین سره د پاکستان اړیکې مطالعه کړو، ایم صاحب ورته اشاره وکړه ډېرې ژورې دي، له اقتصادي اړخه او بیا له ټولنیز اړخه او بیا له هر بحث نه چې ورته ګوري ډېرې سره نږدې شوې دي. اوس که چېرته دا هېوادونه سره ډېرې زیاتې اړیکې نږدې کولی شي، بیا پر طالبانو باندې فشار د چین څومره حد اقل مسلط کولی شي چې د افغانستان په سوله کې یا سرخوږی جوړ کړي یا حد اقل زمینه د سولې مساعده شي؟
زه فکر نه کوم چې چین دې مستقیما په افغانستان کې د مداخلې کوم فکر ولري. د راتلونکي لپاره بالکل د منطقې په لاس کې د نیولو لپاره د چین یو پلان شته دی، لیکن دومره زر هم نه. دوی ځلې غواړي چې د منطقې ځینې هېوادونه په افغانستان کې ولوبېږي، تر هغې وروسته آخري درجې ته یا آخري برخې ته بیا دوی راشي. اوس د چین او د پاکستان کومې اړیکې چې دي هغه د منطقې د قدرتونو په سطح باندې باید مطالعه شي.
اوس همدرد صاحب، که چېرته بیا چین فشار راوړي پر پاکستان باندې او د پاکستان اړیکې له طالبانو سره، چین له طالبانو سره ډول ګټ په افغانستان کې بیا اخیستلی شي؟
زه فکر کوم چې تر ډېره حده پورې چین د پاکستان له کړکۍ نه افغانستان ته په دې تېرو تقریبا 300 کلونو کې راکتلي وو، داسې خاص مستقیمه اړیکې یې درلودلې. نو د پاکستان د اسټبلیشمنټ او د پاکستان د خاص مشاورینو نه په اجازه سره د اوس په مشورې سره په افغانستان کې خپل کارونه کړی دي. زه فکر کوم کوم تغیر چې په راتلونکي کې را روان دی هغه به چین د پاکستان سره مل وي د طالبانو په اړه باندې. هر تغیر چې راځي د پاکستان چې د طالبانو په اړه باندې هر نظر لري تر ډېر حده پورې به هغه د چین ملاتړ ورسره وي. او زه فکر نه کوم چې د طالبانو په اړه باندې به د چین او د پاکستان تر مابین د نظر اختلاف وي. پاکستان په منطقه کې او د نړۍ په سطح باندې داسې ډیپلوماټان لري چې تر ډېر حده پورې خلکو ته خلاص کولی شي چې د دوی ګټه باید
ډېره مننه همدار صاحب. رحیم صاحب که بحث راون غواړو څه ډول د افغانستان دلته حکومت بهرنۍ پالیسي او په ټوله کې دولت زه وایم د افغانستان سوله د امریکا او چین د اقتصادي جګړې نه ژغورلی شي.
دسې دی چې موږ خو همیشه ډېره ضعیفه خارجي پالیسي درلودله تر څو چې تاسې بهرنۍ پالیسي تاسې منظمه نه وي تاسې به تل همدغه نړیوالو لوبو کې او نړیوالو لوبغاړو په منځ کې ځپل کېږي. په افغانستان کې ډېره مهمه ده چې کله موږ چین سره د امریکا د وتو یا د دغه د عسکرو کمولو بحث کو دلته ډېره اړینه ده چې موږ زموږ بهرنۍ پالیسي ډېره واضحه وي. مثلا ایران سره موږ داغداره ناسته ولرو د پردې پر مخ یا پردې تر شا چې امریکا نن د کسبه د شاید لا شي خو موږ تاسې یو همداراز چین سره چین ته موږ دا قناعت ورکو چې موږ کولی شو په اوږد مهال کې هر اقتصادي برنامې چې چین لري د هغه په ژغورلو کې او هغه خوندي ساتلو په برخه کې مهمه رول ولر. همدارس پاکستان سره هم موږ خپل اړیکې جوړې کړو او یو انډول جوړ کړو. نو په تر څو چې موږ دغه انډول جوړ نه کړو د دې لپاره ډېر زموږ لپاره ډېر ستونزمن دی چې په دې لویو سیاستونو کې موږ خپل ګټه ترلاسه کړو. بیا به هم د تاریخ په څیر خلک به خپلې ګټې ترلاسه کوي او افغانان به د ورځ په پای کې
بایلونکي.
اړینه دا ده چې موږ ډېر واضح خارجي پالیسی ولرو او د راتلونکي وضعیتونو لپاره ځان چمتو کړو.
ډېره زیاته مننه له خپل دواړو ملمنو شفیق همدرد د نړیوالو اړیکو کارپو او همدا ډول شعیب رهیب د نړیوالو اړیکو په کارپو او د اقتصاد متخصص. له تاسو درنو اوریدونکو هم مننه. بحث مو پای ته ورسېد.
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
داد کوم زار لم للا س چ ظلمونو کی مشفید او وطن نو جوړ ما تم دے پر تمونو کی مشفید داد کوم زار لم للا س ظلمونو کی مشفید جان وطن کرم بیت پر خیشی بل محشر تا حاجت نشتا قیامتونو تمش پیلی داد کنزا لن لناسا چه ظلمونو تمش پیلی چی ہو جان